شاید آقای شیبر خوش آمدین.
فروغ صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې په جلال آباد کې د بیګانو یو چاودنو جزئیات درکوو چې د کرکټ لوبې پر مهال شوي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې چاودنو 9 تنه وژلي او نږدې 500 نورې ټپیان کړي. کابل ادعا کوي چې ایران په یوه اونۍ کې تر 1000 ډیر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او په کیوبا کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیره شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه وشلي او تقریبا 500 تنه یې ټپیان کړي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي وویل چې دا چاودنې په لوبغالي کې د کرکټ لوبې پر مهال وشوې او په دې چاودنو کې 43 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. دې یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللې وه اشرف غني وویل په تیرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو ما ځان مکلف وګڼه چې په دې فوقالعاده غونډه کې برخه واخلم او د فلسطین د خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړم. د استانبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د اسرائیلي ځواکونو له لورې د مې په 14 د غزې په تړانګه کې د نږدې 2 فلسطینیانو د وژنې غندنه وشوه. همداراز د غونډې برخوالو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې اقدام سره مخالفت وکړ چې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د بی پولی خبریالانو ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو په فرا کې روسي جګړې ته اشاره شوې او ویل شوې چې د جګړې له امله د فرا ښار کې د دېرش خبریالانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ و. په فرانسه کې د بی پولی خبریالانو ادارې د افغانستان او ایران د چارو مسؤول رضا موئینی د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو امنیت ونیسي او خپل مسؤلیت ادا کړي. د ایران حکومت په یوه اونۍ کې تر 1000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول له خپلې خاورې ایستلي دي. دا خبر پرون د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ورکړ او زیاته کړه.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هغه امار او ارقام چې په هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت کړي له ایران څخه په یوه اونۍ کې 1022 تنه زمونږ هیوادوال ایستل شوي. همدارنګه د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,903,302 تنه زمونږ هیوادوال له ایران څخه په زور ایستل شوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت په حواله په ایران کې 800,000 افغانان چې د استوګنې کارتونه لري اوسېږي، خو راپورونه وایي چې په لسګونو زره افغانان په غیر قانوني ډول هم په دې هیواد کې میشتي. د کیوبا د پلازمینې هوانا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 1320 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. د کیوبا د دولتي اژانس په وینا درې تنه له دې پیښې روغ پاتې شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم خورا نازک دی. د الوتکه پرون لږ ځنډ وروسته تر الوتنې وغورځېده. په دې الوتکه کې 104 تنه سورلۍ او 9 عملله وې. الوتکه له هوانا د کیوبا ختیځ ښار هال ګوین ته روانه وه. د امریکا په تکساس ایالت کې پرون په یوه ښوونځي کې 10 تنه ووژل شول. د تکساس ایالت د هار سیمې مسؤول اید ګونزالس ویلي چې په سانتافیلې سکه په پرونی حمله کې ډیر وژل شوي زده کوونکي دي. د حملې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې وویل چې د پیښې له امله سخت خواشینی دی.
My administration is determined to do everything in our power.
زما اداره ژمنه ده چې زموږ د زده کوونکو او ښوونځیو د امنیت لپاره هره ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لرې وساتي چې ځان او نورو ته خطر پېښوي. در روان کال په فبروري میاشت کې پر یو شونځي په حمله کې هم ولسته کوونکی او شونکی وشل شوی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح ښار سوچي کې د جرمني له سرجاسم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د نورد سټورم دوه پروژې پر جزئیاتو یې خبرې وکړې. دا پروژه د روسیې طبیعي ګاز پرته له دې چې د اوکراین د خاورې تیر شي جرمني ته لیږدوي، خو پوتین وویل چې له دې سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي ګاز جریان نه قطع کوي. دا پروژه نږدې 12 میلیارد ډالر ارزښت لري، د جرمني سرجاسم انګلا مرکل وویل. دا وایي موږ نورد سټورم ته د یوې اقتصادي پروژې په توګه ګورو، خو خپل شرایط لري. نو له دې امله دا پوښتنه چې اوکراین ته به څه ګټه رسیږي راپورته شوه. د اوکراین حکومت پر دې پروژې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پروژه پر روسیې د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفي کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په جلال آباد کې د بیګانو یو 14 د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویر شته. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. د امریکا دفاع وزارت پر ایران شک کوي چې په فراق کې له طالبانو سره مرسته کړې. دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد سره شریکه کړې.
په وار وار داسې اسناد او شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي.
په کندهار کې خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې نور دینو سولې ته مخه کړي.
کنن موږ سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژې میاشت مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
په نورستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر چټک شوی.
دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی.
د ګوړیا چر تفریح پروګرام لرو او دا به هم واوري چې یو شمېر محصلانو پر مځکه د سپوږمۍ په څیر چاپېریال برابر کړی او هلته یو کال ژوند کړی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د کرکټ په لوبغالي کې د تیر شپې د 314 د قربانیانو شمېر 9 ته رسیدلی او نږدې 50 تنه ټپیان شوي دي. د جنو ټپیانو روغتیاي وضعیت نازک شول سوې ده. واصل وصال موضوع تعقیب کړی دی. په ټلیفون را سره دی وصال صاحب، تازه معلومات شری.
درجات من شبر صاحب څو شپې وړاندې مې د ننګرهار د ولی ویان نه تولق غني سره په دې تړاو خبرې وکړې. هغه ورستي جزئیات شریک کړل. دغه په خبره شي دغه پیښې په داسې ډول رامنځته شوې چې چاودیدونکي توکي مخکې تر مخکې هلته ځای پذر شوي وو او د ریموټ کنټرول په واسطه ورته چاودنه ورکړل شوې ده چې یا د مرګ شوبلا اوخت ده. خدای چې په دې اړه د ښاغلي خوګیانی خبرې واورو.
یو لس بجې او شل دقیقې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې په مربوطات د کرکټ پیل شوي سیالۍ چې د رمضان کپ تر نامه لاندې د دې د پرانیستې مراسم وو. کله چې لوبه پیل کېږي د لوبې پر مهال د تورستان له لورې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي چې د ریموټ کنټرول په وسیله برابر هغه چاودنه کوي. د دې چاودنې په نتیجه کې 8 کسان شهیدان شوي دي، 45 نور ټپیان شوي. ټپیانو شهیدان ټولو کې مدني فعالان، ځوانان او د کرکټ لوبې مینوال شامل.
د ښاغلي خوګیانی په خبره چې مخکې تر مخکې امنیتي ځواکونو ته رسمي ډول باندې نو ویل شوی چې د دغه ځای امنیت ونیول شي او د په خبره چې امنیت هلته په نسبي ډول باندې نیول شوی و، یعنی دومره د دغه لوبې په جریان کې د لوبغالي امنیت په جدي ډول د امنیتي ځواکونو لخوا نو نیول شوی. خو ګڼي ویل چې کچرته امنیتي ارګانونه په جریان پرې خودل شوی و، خای تر دې هم ښه امنیت هلته نیول شوی و.
بله وصال صاحب، د خوګنی په خبرو کې مو واوریدل چې 8 تنه وژل شوی دي او مخکې مو داسې معلومات لرل چې 9 تنه وژل شوی دي. د قربانیانو دقیقه شمیره ساسو په باور څو ده؟
بلې، د یو شمیر راپورونو له مخې ارقام مختلف راځي. شبر صاحب، په رسنیو کې شمیر ډیر خودل کېږي، خو خوګنی سره چې خبره وکړه هغه ویلي چې 8 تنه وژل شوی، 45 ټپیان دي او په 45 ټپیانو کې هم اته تنه کورونا ته بیرته تللی دي، د هغوی درملنه شوې ده او 10 تنه اوس هم تر درملنې لاندې دي دا په خبره په ټپیانو کې سو تنه خبريالان هم شامل دي چې تل ننګرهار کې د سیمایزو مرستنیو سره دوی کار کوي.
د ځینو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی وو، په دې اړه معلومات څه دي؟
بالکل، ول کېږي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت لا هم نازک دی، ښه نه دي او ښایي چې د وژل شوو شمېر تر دې هم زیات شي. په ټولنیزو
بله
کېږي یو شمېر ټپیانو حالت ښه نه دی.
بله وصال صاحب، د راپورونو له مخې د لغمان د شاروالي مرستیال ډاکټر نیکمل هم د پیشې له قربانیانو څخه دی او د کرکټ د لوبو تنظیمونکی هدایت الله ظهیر هم وژل شوی دی. نور کسان نو په باره کې معلومات څه دي؟ البته تاسو خبریالانو ته هم اشاره وکړه.
بالکل، په خبریالانو کې ننګرهار کې د یو سیمه ییز رادیو خبریال مبارز اتل همداشان قرار دي چې هلته د یو سیمه ییز رادیو مسؤول هم دی، دغه د ټپي کېدو خبره شوې ده او ظهیر چې د دغه سیالۍ تنظیموونکی و هغه وژل شوی، همداشان د لغمان د خاروالۍ مرستیال او یو شمېر د کرکټ مینوال هم په ټپیانو کې شامل دي او نور عام خلک هم هلته موجود ول، هغوی هم اول کې چې ټپن شوې دي.
وصل وصال مننه. په جلال آباد کې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم پر مستوفیت حمله شوې وه چې اتو وسلوالو په دې حمله کې برخه لرله. هغه د هغه حملې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست چې 15 تنه پکې ووژل شول. البته د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. وصال صاحب همدسته؟ بله، له وصال صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شو. البته کوم معلومات چې لرو، د نننۍ پیښې د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بیا هم د امنیت په اړه، د البته د ټول افغانستان د امنیتي پیښو په اړه راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2 ولایتونو کې په یو وخت روان دي. په دې کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شامل دي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. د ملي دفاع وزارت د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د وسلوالو ګواښ له ډېرو سیمو چې وضعیت یې مخکې ډېر د ډاډ وړ نه و کم شوی دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د فراه، اروزګان او غزنی په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې چې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو هدف د فراه ښار، د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ، د مرکز ترینکوټ او په غزنی کې تر تهدید لاندې ولسوالیو امنیت ټینګول دي.
عملیات نیروهای دفاعی افغانستان و امنیتی در
محمد رادمنش وویل اوس مهال په اروزګان، بادغیس، جوزجان، کندوز، بغلان، بدخشان، هلمند او غزنی کې پوځي عملیات روان دي. په وروستیو 48 ساعتونو کې شپږ ډېر وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. محمد رادمنش زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي یوازې سرسری زخمیان دي. د طالبانو د تلفاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه ندی ویلي، خو یو شمېر ولایتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو کې د ملي او دفاعي ځواکونو 14 غړي په وروستیو کې وژل شوي دي. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې په حمله کې د امنیتي ځواکونو 9 غړي ووژل. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس پرون ووژل شو او شپږتن زخمیان شو. خودرانی ویلی چې پرون په کندهار کې د وسلوالو طالبانو 12 غړي هم وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې سوې چې په اروزګان کې وسلوالو طالبانو حملو ته زور ورکړ. په وروستیو کې د اروزګان ولایت خاص اروزګان ولسوالۍ د سقوط خبر هم خپور شوی و، خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان رد کړی ویل چې پر سیمه واکمني لري. خاص اروزګان ولسوالۍ د دولت تر واکمنۍ لاندې ده. هلته ګواښونه تر ډېره حده کم شوي دي. نورو ولسوالیو لکه چوراو، دهراود او ترینکوټ ښار ځینې برخو ته چې اړتیا وه اکمالات شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې سېشنبې په ورځ د فراه ښار زیاتې برخې د لنډې مودې لپاره ونیولې او سیمې ته د کومندو ځواکونو او سپیشل فورس یا خاصو قواوو تر رسېدو وروسته بېرته وتښتېدل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ښار امنیتي کمربند ټینګ سوی دی.
فراه مسؤول شده، فعلا ما کمربند امنیتی فرار
د فرار شهر امنیت ټینګ دی. موږ د شهر امنیتی کمربند په اساسي ډول لغولی او د کمربند څخه بهر په شاوخوا سیمو کې اوس عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان په شمالي ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. هغه وویل چې د ولسوالۍ په منځ کې د ماینونو د پاکولو کار پای ته رسیدلی او په شاوخوا درو کې چې د ولسوالۍ لپاره خطر پېښولی سي عملیات روان دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خپل ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار 19 تفریحي پروګرام لرو خو د افغانستان امنیتي موضوعات بیا هم پسې تعقیبوو. د فراده ولایت شورا یو شمېر خړې انتقاد کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په هغو پوستو کې چې د سیشن بی پورس سقوط شوي وي نه دي ځای پر ځای شوي. د فراده ولایت شورا غړي دادالله قانی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په فرا کې تصفیوي عملیات ورو مخ ته ځي خو د فرا والی بیا دا ډول ادعاوې ناسمې بولي او وایي په دغه ولایت کې به پوځي عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې
د فرام امنیتی وضعیت لا هم د قناعت وړ نه بلل کیږي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وی لا هم د خار په څنډو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو پوځي عملیات ورو مختزي. د فرا د ولایتي شورا غړي دادالله قانی د جمعې پور از ازادي رډیو ته ویل چې تر دې دم امنیتي ځواکونه په هغو پوستو کې نه دي ځای پر ځای شوي چې د فرا په شمال کې موقعیت لري. دی وی د پولیسو هغه ماموریتونه او پوستې چې سقوط شوي وي امنیتي ځواکونه پکې نه دي ځای پر ځای شوي. په هغو سیمو کې چې مخالفین شته تر اوسه عملیات نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه سیمې دې تصفیه شي. طالبانو د تیرې سې شنبې په شپه د افغانستان په لویدیز فرا ښار حمله وکړه او د دغه حملې په نتیجه کې وکړای شول د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. اوس چې د فرا په ښار د طالبانو له حملې درې ورځې تیریږي د فرا والی بصیر سالنګي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرا ښار تصفیه شوی په سقوط شوو پوستو کې امنیتي ځواکونه موجود دي او پوځي عملیات به دوام وکړي. دی وایي ګروپونه توظیف شوي او پوځي شورا پریکړه کړې چې ټولې سیمې باید تصفیه او وپلټل شي. هیڅ ډول اندېښنه نشته. په هغو سیمو کې چې موږ وړاندې وو اوس هم زموږ په ولکه کې دي او په هغو سیمو کې چې وړاندې طالبانو هغه به هم تصفیه او وپلټل شي. یوازې فرا ولایت نه دی چې طالبان پکې فعال دي بلکې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست محمد راتمنش په خبره په 13 ولایتونو کې هم د طالبانو پر وړاندې 14 پوځي عملیات دوام لري. د نوموړي په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ماتې لپاره په فرا او نورو ولایتونو کې په عملیاتو بوخت دي. ښاغلي راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ وښود چې د یادو پوځي عملیاتو په ترسره کېدو سره به په نارامو ولایتونو کې وضعیت عادي شي.
د امریکا دفاع وزارت د فرا د جګړې په ارتباط ویلي دي چې د افغانستان پر فرا شهر د سېشنبې د ورځې په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال نه ردوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد سره شریکه کړې ده. پروانه خبرونه کې وړاندې دا څرګندونه در سره شریکو. د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر او د کندهار اوسیدونکو وایي د روژې د میاشتې په مناسبت دوی له وسلوالو غواړي چې له جګړې او وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره راپور لري.
د کندهار ښار اوسیدونکو وایي حکومت او وسلوال مخالفین باید د روژې په میاشت کې د جنگ پر ځای سوله وکړي. کندهار ښاریان وایي نور له جنگ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
ما د ټول ورونو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه خلاص واخی، ظلمونه پریږدي، یو د بل سره خیرات وکړي، یو بل او جو دغه کې آباد کې جوړي کې سره موږ هیڅ چاره نه سره لرو. کنن موږ من سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژه میاشت، مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی تر څو دغه هدف ته لاسته راوړو او موږ دغه هدف ته په ګډه سره ورسیږو.
ما نوم سیف لا دی، د وسلوال څخه مې د روژه مبارک میاشت پړوان باید د جنگونو خلاص واخی او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پرېښي دي او روژه ماتونه هغه کورنۍ یوازې خپل کورونو ته راوګرځي او خپل نور وړونو سره یو ځای، د کورنۍ د غړو سره یو ځای خپل مبارک میاشت په ښه دینی مسایلو سره ولمانځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبدالله فیضانی هم د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی یو ناخوښه عمل بولي او له وسلوال غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنې که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یمې دغسې د الله العاب څخه خوله بند وي، دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه یوه ډله یې که بله ډله یې، پر دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هیواد به د ترقۍ لور ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، بساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي، لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو، ولې متاسفانه ځوان نسل ده نه د فکري نیرو څخه نه جسمي نیرو څخه ګټه اخیستل کیږي. که دوسه ګټه پورته سي معمول چې موږ هغه ذخایر چې لرو، مادي شتمني چې لرو افغانان، زه فکر کوم چې په هیڅ هیواد به لري.
د یادونې وړ ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنګ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي، خو هیڅکله هم د دوی غږ نه دی اورېدل سوی او نه هم د ټوپکو خولې ستړي سوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله سنګزی دغو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
اټکل کېږي چې بریتانیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دوه برابره زیات کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو مطلب لیکلی. ګارډین ویلي افغانستان ته د بریتانیا د نوي سرتیرو د ورتګ مسله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تر غوښتنې وروسته مطرح شوه. اوس وخت بریتانیا په افغانستان کې 600 سرتیري لري چې ډیری په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته بیایي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، مشوره او مرسته ده. دا ماموریت په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. ناټو په افغانستان کې څه باندې 15,000 سرتیري لري. بریتانیا په داسې وخت کې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو په مسله کار کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شماله تر جنوبه په ګڼو سیمو بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې په فراه ښار د طالبانو ډله ییزه حمله او د غزنی ناامني د دغو بریدونو لوی بیلګې دي. ټایمز ورسپانې هم په همدې مسلې یو مطلب لیکلی دی. ټایمز په دې عنوان دا مطلب چاپ کړی چې افغانستان ته د سلګونو نورو سرتیرو استول په پام کې نیول شوی دی. په دوام کې راغلی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 400 اضافي بریتانیایي سرتیرو استول یو انتخاب دی. تر اوسه دا پریکړه نه ده قطعي شوې. تمه کېږي چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په جولای میاشت کې د ناټو غړیو هیوادونو په سرمشریزه کې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په بروکسل کې د ناټو تر سرمشریزې وروسته په یو رسمي سفر بریتانیا ته هم ځي.
یو نړیواله موضوع راخلو بیا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعات لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح ښار سوچي کې د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین پر بحران، له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې د امریکا وتلو ته پر غبرګون او له روسیې تر جرمني د ګاز د پایپ لاین یا نلیکې د یوې پروژې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. دا پایپ لاین به د روسیې ګاز پرته لدی چې د اوکراین له خاورې تیر شي جرمني ته انتقال کړي. جزئیات ته فرشتي جلال زئی پر راپور کړي.
د نورد ستورم دوهمه پروژه د روسیې ګاز پرته لدی چې د اوکراین له خاورې تیر شي جرمني ته لیږدوي. پوتین پرونو ویل چې لدی سره به پر اوکراین د روسیې د طبیعي غاز جریان نقطه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې دا پروژه په اروپا کې له روانو سیاسي ناندریو بیله ده.
Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились.
Я заракли чи його хакер сара шерикам. Чи можта нат сторон дуама прожа по хастол, як сади прожа ганалида, дас прожа чи лаптида. Саудагари идаро пермах бевалида ау да хар дол сиаси просила чокатай бахар саталида. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې حکومت یې پر دې باور لري چې د نارت ستورم دوهمه پروژه تر بشپړېدو وروسته هم اوکراین د روسیې د طبیعي غاز د ترانزیت لار پاته کېدلی سي، ځکه د هغې په وینا دا کار ستراتیژیک اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې هیواد باید د دې ضمانت لپاره چې اوکراین د غاز د ترانزیت په برخه کې خپل مهم رول پر ځای وساتي هره هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر او صدر اعظم پرون دواړو مرکل ته چې په یوه کال کې اول وار روسیې ته سفر کړی تود هرکلی ووایو او پوتین د سپینو ګلانو یوه دسته هم ورکړه. مرکل په داسې وخت کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لندن روابط هم ډېر ترنګلي سوي دي. په 2014 میلادي کال کې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، د اروپایي اتحادیې سخت غبرګون یې وپاروه. په روسیه هم دا راز تور پورې کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په هغه هیواد د روانې جګړې له امله تر لس زره د زیاتو وګړو وژل کېدو ته یې لاره برابره کړې ده. له دې امله د جرمني حکومت تر فشار لاندې دی چې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو ملاتړ وکړي. انګیلا مرکل په وروستیو کې د روسیې پر ضد سخت دریځ غوره کړی، خو بیا هم له روسیې سره د طبیعي ګاز د انتقال د پروژې کلکه ملاتړې ده. جرمني ګاز ته ډېره اړتیا لري او روسیه یې دا اړتیا پوره کولی سي. د روسیې حکومت به د نارت سورم دوهمې پروژې لپاره په سایبیریا کې د طبیعي ګاز د نویو ذخیرو څخه استفاده کوي. له جرمني سره د نارت سورم دوهمه پروژه تقریبا یولس میلیارد ډالر ارزښت لري، خو د اوکراین حکومت پر دې پروژه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پروژه پر روسیه د اروپایي اتحادیې اقتصادي بندیزونه نفي کوي. اروپایي اتحادیه په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک پر سر هم اختلاف لري. له کله راهیسې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له موافقې د وتلو اعلان کړی، د موافقې نور غړي هیوادونه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، جرمني او ایران د موافقې د خوندي ساتلو لارې لټوي. مسکو په دې ارتباط د اروپایي اتحادیې د غړو ملاتړ کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون وویل دا منم چې موافقه له ایدیال حالت لرې ده خو تر هیڅ شه ده. خو مرکل بیا هم ټینګار وکړ چې له واشنگتن سره پر دې مسله د اروپایي اتحادیې اختلاف د اتلانتیک دواړو غاړو ته د پرتو شریکانو اړیکو ته تاوان نه پېښوي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی د ګریشتو ولسوالۍ نه طالبان دا خاصې دا پیغام چې په لحاظ د خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مه خرابوي، دا بندونه مه خرابوي، دا پلان مه خرابوي.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمېسونه لولو، خو تر هغه مخکې مو په سپوږمۍ کې، البته په مځکه کې د سپوږمۍ په څیر باندې د وی فضا د جوړېدو په اړه تفصیل عصمت څروانه واوري چې چینایي محصلانو دا ابتکار کړی.
په چین کې یو شمېر محصلانو په خپله خوښه په یوه لابراتوار کې چې د سپوږمۍ په شان شرایط پکې برابر کړی شوي وو، د یوه کال په مخه ژوند وکړ. دوی له یوه کال تیرولو وروسته له دې لابراتوار څخه راووتل. دا محصلان په بیانګ پوهنتون کې د سپوږمۍ په شان د لابراتوار ته د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې په 10 نیټه ننوتل او 370 ورځې پکې تیرې کړې. د دوی آزمیشت درې پړاو درلودل او وروستی پړاو یې 110 ورځې دوام وکړ. په بیانګ پوهنتون کې د دې پروژې مسؤل بیو هونګ وایي دا د سپوږمۍ په شان چاپېریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپېریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه وو اوسېدلي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیم لږ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکل دي، تاسو په دې خبرونه کې راپور ورکړ چې د جلال آباد د تیر شپې د 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عبدالرحمن وړاندې لیکي د دې 14 مسولیت به یا طالبان په غاړه واخلي یا داعش، او دوی دواړه سره ورته دي او یو شی دي. مرسل د نیمروز له لارام ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي، د جلال آباد بریدونه د افغانستان د دشمنانو کار دی، دوی له خدای هم نه ویریږي چې په دې روژې کې مسلمانان شهیدانوي. نازاد درد له کندهار په اس ام اس کې لیکي، پروژه کې کافر سوله کوي او له جنګ لاس اخلي، خو د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان چاودنه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نبی په ټول افغانستان کې اوري، 8:00 او 13:00 شوې. لنډ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو لش تر لشه 9 تنه وژلې دي او تقریبا 50 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کنفرانس په غونډه کې ویل، د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایدار حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وشي. د یو ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر د فلسطینیانو لپاره رابللې وه، اشرف غنی دا هم وویل چې په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان وژل شوي دي، خو دی د دې لپاره ځان مکلف ګڼي چې په دې غونډه کې برخه واخلي چې د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي څرګنده کړي. د بی پولي خبريالانو ادارې په افغانستان کې د ژورنالستانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو، په فرا کې وروستۍ جګړې ته اشاره شوې او ویل شوې چې د جګړې له امله په فرا ښار کې 13 خبريالانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ. د ایران حکومت په یو اونۍ کې تر 10,000 ډیر افغان کډوال په جبري ډول خپل خاورې ایستلې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. د کوبیات د اوبخشي د کیوبا د پلازمین هوانا نړیوال هوایی ډګر ته نږدې تر 100 ډیر کسان هغه مهال ووژل شول چې بوینګ 190 الوتکې ټکر وکړ او وچاودېده. دا پیشه پرون رامنځته شوه. د امریکا په ټکساس ایالت کې پرون په یو شونځي کې لس تنه د ډزو پر مهال ووژل شول. په دې تړاو 2 تنه نیول شوي دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریح شار سوچي کې د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره پرون وکتل او د ګازو د یوې پروژې پر جزئیاتو دواړو مشرانو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د ګازو دا پروژه له اوکراین پرته له روسیې تر جرمني پورې تیر شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام هم ستاسو لپاره لرو. خو اوس پر شو د ایران د احتمالي مداخله په اړه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر فراشار د سیشنبې د ورځې په حمله کې د ایران د ملاتړ احتمال شته. د افغانستان حکومت له وسوالو مخالفینو د ایران ملاتړ هغه اعداده چې د افغانستان د ولایتونو په کچه د سیمه ایزو چارواکو او امریکایي پوځیانو لخوا په وار وار شوې ده. خو د افغانستان مرکزی حکومت هغه حکومت چې په کابل کې دی د ایران د ښکاره مداخله په اړه څه نه دی ویلي او دا خبره کړې ده چې ډېر کره شواهد دوی نه لري، خو سیمه ایزو چارواکو بیا دا خبره کړې ده، لکه د فرا امنیه قمندان دا خبره کړې ده چې د فرا په جګړو کې ایران لاس لري. له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د احتمالي ملاتړ او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د دریس پاړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. شغلی آزاد د مرکې په پیل کې وویل چې پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په جګړه کې د ایران د رول پاړه مخکې تر دې هم معلومات لرل.
څنګه کوم چې متایرایل افغانستان کې فراله جګړې ورسته دي ته متوجي شوی چې ایران څنګه په افغانستان کې ترهګر روزي اندارنګ په دې په افغانستان په ترهګري جګړه کې رول لري. دا چې د اوباما د ادارې او د ترامپ د ادارې ترمنځ دریس کې یو څه فرق دی، لکن اوس یو څه دغه اداره جديده او دغه د ایټمی د ماسکې څخه د وتو سره سم د غواړي چې پر ایران باندې اختلاف شرنو زیات کړي او ایران په دې تورن کې چې افغانستان کې لاسوهنه کوي څه هم د خبرو مخې هم په دې خبرو
تاسو تحلیل څه دی چې عملی امکانات د ایران
په افغانستان کې د مداخله لپاره څه دي؟
لبه د مرغه ایران په افغانستان کې ډېر زیات امکانات لري. دوی برخې دا امکانات موږ په دوه برخو ویشلی شو. یو طالبان مرسته ورکول، موږ ښکاره مثالونه لرو، یعنی د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته سفر او د ایران څخه پاکستان ته سفر دا یو برخه. او په وار وار داسې اسناد او شواهد ترلاسه شوي دي چې ایران طالبان ته ټول امکانات ورکوي، هم هلته روزنیز کمپونه ورکړي دي او هم نور هم مالي امکانات ورکوي. اما دوی هم په سیستم کې دلته نفوذ لري چې د افغان دولت کې لري، او بلې خوا د افغان دولت مخالفین هم دوی تمویلوي.
په افغانستان کې اوس داسې ده چې له یوې خوا سیمهییز چارواکي وایي او له بلې خوا امریکایي چارواکي وایي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، علت څه دی؟
څه فکر کوم هغه نفوذ دی د ایران، هماغه نفوذ چې دی په افغان دولت کې لري، بعضې لوړ پوړي چارواکي تر تاثیر لاندې دي. نو که په ولایت کې سیمهییز چارواکي کله چې د یو ولایت هغه ولایت چې ایران سره په پوله پروت ولایت دی، هغه د امنیت کمانډان خپل وایي چې دلته ایران لاسوهنه کوي او هغه په دې خبره. نو تر دې خو معتبر اسناد نشي کېدای، یعنی په حقوقي لحاظ هم شواهد او اسناد ټول معتبر همدغه دي چې دومره لوړ پوړی چارواکي برحاله د امنیت کمانډان وایي چې ایران دلته لاسوهنه کوي. اما بیا هم دوی وایي چې موږ په دې عقل باندې څه کره معلومات او اسناد لرو، همدغه تر ټولو کره اسناد او شواهد دي چې ستاسو امنیت کمانډان دا خبره کوي. اما دا چې ډېر لوړ پوړی چارواکي د وجدان په کچه باندې کله چې هغه وایي چې موږ په دې هکله اسناد او شواهد نه لرو، زه فکر کوم دا بیرته د هغه نفوس تر تاثیر لاندې دي چې ایران دلته لري، همدغه یوازینی لامل کېدای شي.
پاکستان او ایران اوس دواړه له طالبانو سره په مرسته تورن شوي دي. فکر کوي چې د افغانستان د دې دواړو ګاونډیانو ترمنځ په افغانستان کې د همکارۍ یا ګډ کار امکانات شته؟
وو په لوړه کچه متاسفانه. یو مثال چې ما مخکې درکړی تاسو ته، چې کله چې ملا منصور د پاکستان څخه ایران ته او د ایران څخه د پاکستان ته سفر کوي، دا د دواړو هیوادو په همکاري باندې ودا چې ورسره منصور په پاکستان په خاوره کې وشتل کیږي، وژل کیږي، او بیا پاکستان وایي چې دا خوګواکې د ایران راغلی وو. اما د دې نور امکانات بیرته هم پاکستان هم ایران په افغانستان کې د افغانستان په سیستم کې نفوذ لري، د افغانستان په ولسي جرګې کې، یعنې په یو مقننه قوه کې دي، تر څنګ په اجرایه قوه کې، او د افغانستان قضایه قوه خو اصلا د بحث وړ نه ده، خو هېڅ فعالیت نه لري په یوه برخه کې. کله چې ترهګر دوی په افغانستان کې په خپلو مرتدو کې له یوې سیمې بلې سیمې ته انتقالوي، نو دا ترهګر خو په کابل کې یا په نور ځای کې روزنیز کمپونه نه لري. ښکاره خبره ده چې د دې اسناد هم چې پاکستان او ایران کې، په افغانستان کې دوی منافع ګرځي.
د افغانستان حکومت چې اوس مهال ډیر کمزور دی، په افغانستان کې د ایران او پاکستان بیا په مجموع کې د دواړو اتحاد له طالبانو سره څنګه ماتولای شي؟
ممکن تر دې لوی اتحادونه هم مات کی افغان حکومت یا افغان ملت، اما هغه مهال چې د خپل منځي ستونزې حل کی، کله چې په یو ډیر وړ کې شي باندې، کله چې د هویت په نامه باندې، کله چې د ملت په نامه باندې د الکترونیکي تذکرې په یو وړ کې ستونزې باندې د سره ودرېږي، همدارنګه کله چې د تذکرې په اصلي باندې باید فکر ولګیږي، د راتلونکي انتخاباتو لپاره که په کافي باندې په دې باندې دوه خواوې په خپل منځ کې تر دغه حده پورې ستونزې لري، نو که هغه پاکستان او ایران په ځای ډېر کمزوري هېوادونه هم یو وخت طالبان سره تړون ولري، فکر نه کوم چې افغان حکومت دې وتوانی چې هغه مات کړي، تر هغو پورې چې دوی خپل مسایل حل نه کړي، تر هغو پورې چې دوی خپل یو ملي دریز ونه لري.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د نورستان چارواکي وایي اکثر ولسوالیو ته د نوملیکنې وسایل رسولي او حکومت ته نه دي رسیدلي، هغوی ته به هم ډیر ژر د حواله لارې انتقال کړي، چې له دې سره په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې اندازه زیاته شوې ده. روحوله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته ویل د ولایت زیاتو ولسوالیو ته یې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې ټول توکي رسولې دي.
د نورګام ولسوالی، واما، ویګل، کمدیش او برګمټل ولسوالی ته مواد رسول، دغه بهیر چټک شوی دی. په دې دوه درې ورځو کې تقریبا ګراف مخ په لوړېدو دی. او تیر ورځ چې ما کوم گزارش اخیستی و 4200 کسانو سره په نام کړی.
والی وای کوم سیمو ته چې نه دی رسیدلی هلته به هم د هوا للارې انتقال کړي. د نورستان والی وای تر اوسه د نوملیکنې او د تذکیرو د ویش په برخه کې کوم امنیتي ستونزې سره نه دي مخ شوي، او که چیرته څوک د ګډوډۍ او مشکلاتو پیدا کولو هڅه وکړي نو افغان ځواکونه او قومونه به یې هڅې شنډې کړي.
انشاءالله زمونږ امنیتی ځواکونه پوره امادګي لري او کوشش کوو چې ګواښونه چې کوم ساحو کې وي هغې ته خاصه توجه وکړو، او انشاءالله کوشش کوو چې بې د ګواښ نه دغه پروسه پای ته ورسیږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو اوسیدونکو تیره اونۍ په یوه غونډه کې پریکړه کړې وه چې ټول به تذکیري اخلي او نوملیکنه به کوي، او همداراز به د یادو دو پروسو د مامورینو امنیت ساتي. عبدالغفار وایي
د تذکیري توزیع لپاره ټول قوم حاضر ده. فیصله په همدې وشو چې د تذکیري توزیع مسؤولین باید په اطراف ته لاړ شي، او کامرې دولت باید مایا کړي اطراف ټول قوم دلته امنیت تضمین وکړي. کارمندان به راځي هلته، قوم امنیت نه شي، تذکیري به همدلته توزیع کېږي.
همدغسې په شوق سره به انتخابات کې ګډون کوي.
نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې کامدېش، برګي مټال، دواب او منډول ته یې ډېری وختونه غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د حکومت پلو کسانو په وړاندې بندې وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګان د پاره روانه نوملیکنه به د ولس د پریکړې په اساس د امنیت په فضا کې ترسره شي، او که د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر به کومو امنیتی ستونزو سره مخ شي. د ټول هیواد ولسوالیو ته د تیرې سه شنبې په ورځ د نوملیکنې پروسه وغځېده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو لم بیلابیلو سیمو د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه راپورونه لرل، خو د افغانستان په هغو سیمو کې چې امنیتي وضعیت یې د خلکو په مرسته په نسبي ډول ښه دی هلته د پرمختګ چارې هم په نسبي ډول ښې روانې دي. د دغو ولایتونو په ډله کې یو هم خوست دی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او فرهنګیان وایي چې هلته فرهنګي فعالیتونه او ښوونیزې برنامې ډېرې شوي چې له کبله یې د ولس او په ځانګړي ډول د ځوان کهول د پوهې کچه لوړه شوي او ټولنیز مناسبات هم تر پخوا ښه او پراخ شوي دي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي آزادۍ راډیو ته وویل
هغه ځوانان نه دي، نن یې تحصیل ته مخه کړې ده، نن ورځ حتی په لیسانس هم بسنه نه کوي او وایي چې باید مسره واخیستل شي، او همدارنګه په فرهنګي چارو کې د شعر په ادب برخه کې د نزاکتونو په برخه کې چې د مشرانو سره او د وړو سره د راشه درشه او د کناستي او ولاړي په مسایلو کې سره کم برخورد وکړي په دې کې نهایت زیات تفاوت راغلی دی، فرق راغلی.
په خوست کې د غرغخ په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې اوسمهال خوست د بیا رغونې، پوهنې او فرهنګ په برخو کې د هیواد د اوله درجه ولایتونو سیال ولایت دی.
مدني ټولنه دلته ډېره فعاله ده، خطر ژورنالیستان ډېر فعال دي، د هرې ناخوالې په وړاندې دوی مطلق غبرګون ښیي، نو زه فکر کوم چې دا د عامه افکارو په تنویر کې عمده رول لوبوي.
لیکوال او د نظر خاوند زاهد شاه انګار په خوست کې فرهنګي پرمختګونه تاییدوي او وایي چې دا هر څه یوازې د فرهنګیانو د هڅو او احساس محصول دی.
لسته راوړلې سره ډېره بریده د دولت نه بهر مستقلو ادبي فرهنګي ټولنو دا پر مخ وړي دي. عمده ستونزه دا ده چې دلته د دولت له خوا نه په دې اړه باندې نه مرسته شوې ده، نه کوم اقدام شوی دی. باور لرم چې که چېرته دولت دې ټکي ته متوجه شي نو دغه کومې هڅې چې اوس لږې ټکنۍ ښکاري دا بیرته سره همغږي او منظمې شي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرلپسې پاملرنې په یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړي شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره د علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو سره په ډېرو برخو کې ګډ کار کوي.
خوست ماشاءالله په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلي دي، او وخت نا وخت د دې بهیرونو د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي، او انشاءالله ولایتي اداره فرهنګي برخې ته ژمنه ده او فرهنګي برخه کې به په راتلونکي کې موږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاید واوسو.
یاد دیوی خوست که دا محال دا شیخ زاید پانتون ترسنگ دا دعوه طلوی آفتاب پامیر او احمد شاه عبداری پنوم دلوار رزدک رو سلور مؤسسه دار المعلمین او زین و ولسوالهی که الحاقه پینزل از دنیمه لوار رزدک رو مؤسسه همدارنگ یوشمر کلتوری مرکزونه او ترشبیتو زیاد فرهنگی او مدنی طولنی فعالیت لری اوس محال یواز پا شیخ زاید پانتون که دا افغانستان دا نگده طول ولایتون و خواهشال لزرنجونی او حلکان پا دولس و بیلابی لورشتو که پر تحصیل بوختی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio.
زحمت شي بر لته سو اجازه غوړم او اوس اونیس پروګرام ته مخه کړو د ګوړی اچار تفریحي پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام د ځل خو لری ورکوونکو نه کاندیدان ډیر دي هر چا ته ځان فیلسوف کری او گمان کوي چې ټول صندوقونه به د دل رایو ډاک وي کلی په کلی او کوڅه په کوڅه انتخاباتو ته ولاړ دي او چې ترې پوښتنه وکړي څوک رایه درکوي نو در حساب یې کی چې پلان کې د 2000 رایو واده راکړي او بستان کې د 1500 او چې ټول سره جمع کړي نو لشل 10000 هم زیاتیږي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
وسم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته.
نتا خان
بس لالا ګل خیرو
چنارګل او سقال لند خبرونه دغه دی.
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه غونډه جوړه کړه.
چاپروسانو په خپل سری غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
یو تن زورواکی چې 3000 جریبه شخصي او حکومتي ځمکه په زور نیولې دي د خوندزي جوړولو لپاره حکومت ته 25 خیرات ورکړه.
او انجینر لالمیر د وترنر په حیث مقرر شو. د خبرونو توصیل.
د هوا په تودېدو سره مچانو د کثافاتو په یو لوی ډیران خپل مهمه کاری غونډه جوړه کړه. در په دراجانس خبر راکوي چې په دغې غونډه کې د غونډې تجربه کارو غړو خپل نظرونه وړاندې کړل او د نوي کال په پلانونو یې غور وکړ. خبر زیاتوي چې په پیل کې د مچانو مشر تور غټ مچ خپل عالمانه او هر اړخیزه وینا واوروله چې په یو ځای کې داسې وویل:
ګرانو غټو او وړو مچانو، زړو ځوانانو مچانو، ډنګرو او چاغو مچانو، خوشحاله یم چې بیا ټول ژوندي روغ او خوښ وینم. دا چې په راتلونکي کال کې د موږ په اړه کومې ستونزې پرتې دي او په څه ډول د ښار وضع په خپله ګټه بدله کړو، د تاسې مبتکرو مچانو په ابتکار او د ښاروالۍ په صمیمانه همکارۍ او مهربانۍ پورې اړه لري. چاپروسانو په خپله پټه غونډه کې د اداري اصلاحاتو له بهیر نه ملاتړ اعلان کړ. د بی خبر آژانس خبر راکوي چې چاپروسانو وروسته له هغه خپل ملاتړ اعلان کړ کله چې دوی ولیدل د اهل کار پر ځای بیا لکه د مخکینی حکومت غوندې اهل چاپروسی او اهل غوړه مالی مقرریږي. خبر زیاتوي چې د چاپلوسانو ملاتړ دغه بهیر ته نور هم قوت ورکوي او له دې وروسته یې د دوام امیدونه زیاتیږي، ځکه چاپلوسان او غوړمالان د دغه هیواد یوه ځواکمنه او مخوره ډله ده.
یو تن زورواکی چې د حکومت او خلکو 3000 جریبه ځمکه په زور نیولې تیره ورځ حکومت ته د ښوونځي جوړولو لپاره 25 خیرات ورکړه. د در په در اجانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي زورواکي دیو لړ شاندارو مراسمو په لړ کې ویل چې ډېر غټ ګناهکار یم، نو د همدې لپاره ښوونځي ته چې صدقې جاریه ده 15 ځمکه خیرات ورکوم. هغه زیاته کړه چې کال ته به هم 3 ځمکه د مسجد جوړولو لپاره خیراتوم. په دې اړه یو حکومتي مقام د تلیفون له لارې در په در اژانس ته څرګنده کړه چې د نوموړي زورواکي دغه کار د ستاینې او تشویق وړ دی او له خدای ورته د عظیم اجر غوښتنه وکړه.
او وروستی خبر دا چې انجینر لالمیر د ویترنر په حیث مقرر شو. د بی خبر آژانس پر رالیږلي خبر کې ویل شوي دي لالمیر له مقررۍ سره به د ویترنرۍ په برخه کې د پام وړ بهبود رامنځته شي، ځکه چې لالمیر یو ډیر لایق انجینر دی. خبر زیاتوي له کله چې د مسلک خلاف مقررۍ او کار پیل شوی نو په ټولو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي او هیواد د ترقۍ په لور اوچت ګامونه اخلي. دا چې انجینر لالمیر به د ویترنرۍ په برخه کې څه ابتکار وکړي لا نه ده معلومه، خو مسؤلین تمه لري چې مقرري به یې د ویترنرۍ د پرمختګ سبب وګرځي. خبرونه خلاص شو.
ووس دغه د تذکرو لنډۍ هم واورئ.
د تذکرو لغه مړ شوې، د تذکرې کاپی دې نن په خبر ګدما، د تذکرې کاپی دې نن په خبر ګدما.
خلګې دې نه غواړم جانانا، تذکر را کا پارلمان ته پی ورزما، تذکر را کا پارلمان ته پی ورزما.
ک پارلمان ته ور کامیاب شوم، د تذکرو کا پیانه ورته چوما، د تذکرو کا پیانه ورته چوما.
تذکر داد سرا وکړه، د تذکرې خاون تلاس پنام یما، د تذکرې خاون تلاس په نامو یما.
د فیسبوکی کاندید لپاره، د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما، د تذکرې کاپی می جب کې ګرځواما.
ما ویل هسې سپین کاغذ دی، د تذکرې په قدر اوسو پوهېدما، د تذکرې په قدر اوسو پوهېدما.
جانان ویل چې وکیل کېږم، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما، په کوڅو ګرځم تذکرې راټولوما.
د انتخاباتو اوازې چې خپرې شوې نو د ائتلافونو غږونه هم پورته شول. دا چې په خپل قول به وفا وکړي کنه، له یوه مونږ خبرو.
ته خو لږ نور هم راوغواړه.
دا څه وایې، دومره خواړه دې په معده کې څنګه ځای وې؟
معده به نه لري.
تاسې مې د خېټې او تنې ته وګورئ، دا هسې نه دي غټ شوي، خوراک مو کړی او بیا خو تاسې هم له ما کمه نه ده خوړلې.
ملامت نه یې، د دې ځای د هوټلونو خواړه هم ډېر خوندور دي.
چې هر څومره خوندور شي، د موږ د پسو په کباب سے نه رسیږي. یاد مو دی چې په هغه مخکینی ائتلاف کې مو د سړی سر یو پسه کباب کړی و؟
هلته هم دې پیریانو ورته ونیو او بسته پسه یې وخوړ.
عجیبه وخت راغی، دا دوه دورې وکالت داسې تیر شو لکه خوب مو چې لیدلی وي.
او دغه دی اوس د درېیمې دورې لپاره ائتلاف سره کوو.
ائتلاف خو کوو، مګر چې تر اخره پې ودرېږو سره.
چې بریالي شو بیا مو دا خبرې هېرېږي، ځکه معلومه نه ده چې هغه وخت به څوک ډالر راکوي.
پوښتنه دې عیب نه وي، څومره پیسې به لرئ؟
دا نو نشو درته ویلی.
رښتیا وایي؟
ولې؟
ځکه بله ورځ مو چې اطلاف مات شو او سره وران شو، بیا ټول حال مطبوعاتو ته وایئ.
نه وایو.
که تاسې ونه وایئ خولې مو نه درېږي.
ځئ دغه خبرې پرېږدئ، اوس دا ووایئ چې څه به کوو.
څه به کوو؟ زه به او چې ورسېدو پټکې به کوو.
په چا؟
په حکومت.
او که حکومت مو له پټکو ونه ډار شي نو بیا؟
ډارېږي، تر اوسه خو یې داسې کوم کار نه دی کړی چې د موږ د خوښې خلاف وي.
یوازې زه یې زوبل کړم.
هغسې خو یې زه هم په کراره نه یم پرېښی، خو بیا مې هم خپل شرطونه پرې منلي دي.
نو ما در سره بیا
اوس خو به موږ لاړ شو او تا ته به لاره جوړه کړو، که نه بیا به موږ هم ښکته کېدو ته پرې نږدي.
خو زه به څنګه باور وکولی شم چې تاسې مو د دروستلو لاره جوړوئ؟
خو دغه د اطلاف مو وکړه، لیکلی سند مو لاسلیک، کنځه مو سره واچوله او قول هم سره ورکوو، نور نه څه وکړو.
په قول مو باور نشته. څو ځله مو ګاډ قول سره ورکړ او عکسونه مو په فیسبوک کې واچول، خو څو ورځې وروسته ته په یوه لاره لاړې او زه په بله.
چې رښتیا درته ووایم، دا د ګټو جنگ دی، مبارزه ده او اطلاف دی. چې د ګټو خبره نه وي، والله که په یوه کاسه ډوډۍ هم در سره وخورم، دومره کبر هم خدای را کړی دی.
نو ته څه وایې چې د ګټې خبره نه وي، دلته په ما پسې راتلی؟
ښه نو اوس څه وکړو؟
زه خو وایم چې دا ځل به د لاسو نه د پښو قول سره ورکړو، که دا را پورې ښه شي.
سمه ده، را وغځوئ پښې مو.
ژر کوئ چې د کمپاین ورځې دي د سترګو په رب کې تېرېږي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے روز میں نصیب رد ملکو کی دے مینا وے یار مینا روز میں نصیب رد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے روز میں نصیب رد ملکو کی دے مینا وے یار مینا روز میں نصیب رد ملکو.